رښتینی خبرې
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته بیا هم ستړي مشه درنو ریدونکو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي درنو ریدونکو د ډیپلوماټیکو منابعو له قراره ټاکل شوې ده چې د خارجي چارو لپاره د پاکستان د دولت د وزیر حنا ربانی کار په مشرۍ یو هیئت سبا د نومبر په 9 کابل ته ولاړ شي نن د سپین خبري یا روکو راست په پروګرام کې د خبرونه د ویلمنو سره دا مسله راسپړو چې آیا د پاکستان او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ روابطو کې کوم بدلون راتلونکی دی راتلی شي د طالبانو په سیاسي دریز کې د بدلون تمه کېدلی شي مګر مخکې لدې چې نور مسایلو ته ورشو غواړم چې فوزیه جانه هم اوریدونکو ته یو څه مطالب وړاندې کړي تر څو وروسته د خبرونو به ملمنو سره بحثې دمه ورکړو
تشکر زیبا جان ما هم سلام های خدا تقدیم شنونده های گرامی میکنم و همچنان مهمانان عزیزی که در خط با ما هستند و خواهند بود و موضوع را با ما به تحلیل خواهند گرفت و طوری که زیبا جان گفتن برنامه امروز را به موضوع روابط پاکستان و طالبان اختصاص دادیم که دی آخر فراز و نشیب های را داشته و این فراز و نشیب ها قابل لمس بوده اما قبل از اینکه بپردازیم به برنامه و صحبت با مهمان های گرامی برنامه آغاز کنیم خبرهای این ساعت را میشنویم و برمیگردیم به مهمان ها و شما شنونده های گرامی
ویان احمد اللار چیوال تاکل شوی چې د پاکستان د باندانوی چارو سلاکار وزیر حنا ربانی کر به سبا کابل ته سفر وکړي د راپور له مخې د حنا ربانی کر سره به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په ګډون د دغه هیواد د مالی وزارت او نورو وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ملوي یاد پلاوی به د طالبانو د باندانوی چارو د وزیر امیر خان متقی او نورو طالب چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي طالبانو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي ایران د هرات له لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته شړلي په دې کې 2400 کسه کډوال د شپږ نوي کورنیو په بڼه شړل شوي او تر 1500 ډیر مجرد کسان هم پکې دي دوی د اسلام کلا او ابریشم پل له لارې افغانستان ته شړل شوي ایران نږدې هر اونۍ سلګونه او ان ځینې وخت زرګون افغان کډوال خپل هیواد ته ستوي د طالبانو د کډوالو وزارت پر ټوئیټر باندې لیکلي چې 13 اونۍ هم نږدې 2000 افغان کډوال د نیمروز له لارې افغانستان ته استول شوي د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي تورې غاړې په ناروغۍ اخته شوي چې لدې جملې دوه کوچنیان مړه شوي د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادۍ راډیو ته ویلي چې یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلې تر څو د ناروغانو درملنه وکړي د حکیمی په خبره د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ناروغانو ته لارښوونه شوې چې د روغتیایي ټیمونو د لارښوونې سره سم د څو ورځو لپاره له خپلو سیمو ونه وځي د خیبر پختونخوا په بنو کې د جاني خیلو جرګې حکومت د دوی سره په کړي تړون د نه عملي کولو تورن کړي د جاني خیلو مشرانو په یوه جرګه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په 2021 کال کې د دوی د پارلمان په پایله کې ورسره تړون کړی چې هلته بامن راولي پرمختیایي کارونه به کوي او پر قبایلي مشرانو جوړه شوې دوسیه به ختموي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د اوکراین د اټومي انرژۍ د دولتي ادارې مشر وایي روسي ځواکونه ښایي د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي پیټرو کارټین ویلي چې په دې اړه یې ځینې نښانې لیدلي خبری اژانسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي د مارچ په میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریژیا اټومي تاسیسات ونیول د چین په شانګهای کې د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ شخړه شوې د چین په تر ټولو لوی او د نړیوالې سوداګرۍ په خار شانګهای کې دغه مدني حرکتونو په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جین پینګ واک ته رسیدلې بي ساري بلل شوی. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغه تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې د کرونا د صفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کرونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. پر شنګهای سربیره مظاهره چین پرون د ووهان او خیګنډو ښارونو سړکونو ته هم راوتلي او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبې او یک شنبې په ورځ مظاهرې وکړې. د سومالی په پلازمینه موګادیشو کې پولیس وایي د الشباب وسلوالو پرون ناوخته د ولسمشرۍ ماڼۍ سره نږدې په یو هوټل برید کړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
پولیس وایي چې د هوټل ته اکثریت سیاستوال او حکومتي چارواکي ورځي. د سومالی د ملي پولیسو ویان صادق دودیشي د برید په اکله په اعلامیه کې ویلي دي چې د الشباب وسلوالو نن شپه د باندهیری په سیمه کې په یو شخصي هوټل باندې برید کړی او امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي چې دا وسلوال لمنځه یوسي. عیني شاهدانو د پیښې په ځای کې د شاودنو او ډزو غږونه اورېدلي دي خو د مرګ ژوبلې په اکله تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د لوبو له ډګره وروسته خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا بیګا ناوخته افغانستان د 2023 کرکټ نړیوال جام ته د مستقیمې لارې پیدا کولو اعلان کړی. افغانستان دمګړې د سوپر لیگ په ووم مقام کې دی او دا وو واړه لوبډلې نړیوال جام ته وتلی. افغانستان له سریلانکا یو لوبه ګټلې، یوای د باران په خاطر بشپړ نه شو، سبب وروستۍ لوبه ورسره لري. افغانستان د کرکټ په سوپر لیگ کې چې مخای مستقیما نړیوال جام ته د اتو ټیمونو وتل دي، له 14 لوبو یو لس ګټلې او یو سلو 15 نمرې لري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې هم واوریدل په خبرو کې همداشان منګه هم اعلان وکړ چې ډیپلوماټیکو منابعو ویلي دي ټاکل شوی دی چې د پاکستان یو لړ رتبه سبا د سیشن به پورس چې د نومبر 9 کېږي کابل ته ولاړ شي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه پورې په دې حق لس نه دی ویلي، مګر ټاکل شوی دی چې د دې هیئت مشري په خارجي چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په غاړه وي. دربانی کار سره په دغه رتبه هیئت کې د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد محمد صادق او د نورو وزارتونو د نمائندګانو په شمول په خاص ډول د مالیه د وزارت نماینده هم ملګری وي. هنا ربانی کار به د ملا امیر خان متقی سره وګوري. نو موږ اوس د خبرونې د بلمنو سره چې هغه د سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپوهان دي ډاکټر هاشم دانش صاحب او همداشان سید بلال احمد فاطمی صاحب سره دغه مسله راسپړو، د دوی نظریات او تحلیلونه اورو.
هم با میمانان گرامی خوش آمدید میگم. میمانان عزیز، اگر در خط هستین و صدای مرا دارین، خوش آمدین به برنامه.
چه بندی موقع گو که فوزیه جان؟
هر دو مهمان گرامی سلام، هاشم دانش و سید بلال احمد فاطمی.
دانش سب ستره مشه بخیر راغلی.
سلامونه نیکیلی تاسی تا تخنیکی همکاران و آوریدیم کتر.
فاطمی سب محترم ستره مشه بخیر راغلی.
السلام علیکم. سلام تاسو ته، تاسو هم پارتا او ډاکټر تنشتا او اوریدونکو،
تشکر بسیار زیاد از شما مهمانان گرامی و از شنونده های گرامی که با ما هستند. طوری که زیبا جان در مقدمه گفتن، تازگی پاکستان اعلام کرده که وزارت خارجه یک هیئت بلند رتبه از وزارت خارجه پاکستان بر ریاست حنا ربانی کر به وزیر دولت در امور خارجی پاکستان به روز سه‌شنبه به افغانستان میره. با شما هم شاهد کشیدگی های در روابط طالبان با پاکستان هستین. از شروع میکنیم با آقای هاشم دانش. آقای هاشم دانش، اگر یک مقدمه بتین که به نظرتان در این سفری هیئت در بین چونین کشیدگی های ظاهرن چی معنا میته، چی هدفی را شاید منظوری را دنبال کنه؟
تشکر. سلام مجدد به جناب فاطمی صاحب، میمان حاضر در بس. موضوع اصلی سفر خانم ربانی است که شما در جریان قرار دارین که اعلامیه آخری که TTP پاکستان داد، آتش بسی که بین TTP با طالبان، تحریک طالبان پاکستانی و دولت پاکستان بود خاتمه پیدا کرد و تی جی پی تهدید کرده که حملات بسیار گسترده و سنگینی را در پاکستان شروع خواهد کرد.
بله.
یکی از مسائل عمده‌ای که اینا میخواه در یک موضوع دیپلماتیک موضوع را حل بکنه ایست که تاثیراتی را که طالبای افغانستان سر تی جی پی پاکستان دارن از نفوذ از اینا در مهار کردن این مسائل و یا وادار کردن اینا به مذاکرات مجدد به خاطر تمدید آتش بس موضوع مورد بحث است. موضوع دومی که بحث بسیار عمده از اینا خواهد بود تنش‌های سرمرزی که شما در جریان هستین که در سپین بولدک هم چندین دفعه جنگ مصالحانه بین از اینا و در دند پتان هم چندین بار زد خوردهای مرزی صورت گرفت که باعث تیرگی روابط از اینا شد. موضوع سیومی که بحثی است که استخبارات پاکستان ISI جمع استخبارات قطر یک نشستی داشتن با جبهه مقاومت احمد مسعود و اجندای را در این مورد هم بحثای تبادل نظر در بین از اینا شده و این مذاکرات هم بسیار مخفیانه انجام شده. به این لحاظ پاکستان میخواهد که به شکل از اشکال لابیگری بکنه به خاطر حل منازعه‌ای که جنگ‌های مسلحانه در افغانستان خاتمه پیدا کنند. چهارمین و اساسی ترین مسئله‌ای که اجندای بحث از اینا خواهد بود موضوع تعامل دنیا بر طالبان است در رابطه با حکومت همشمولی که تعریفی را که طالبان از حکومت همشمول دارد و تعریفی را که دنیا دارد مورد بحث قرار خواهد گرفت و این مشترکات تعریف حکومت همشمول را توسط حنا ربانی اینا طالبان انتقال خواهد داد به دنیا و این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و شما در جریان قرار دارین که بحث حکومت همشمول اجندای بحث دنیا هستند و یک مقدار طالبان هم به این مورد کرنش نشان دادن و گفتن که ما حاضر هستیم در مورد حکومت همشمول بحثای را شروع بکنیم. اما این که مخاطبین طالبان که ها خواهد بود و که ها به مذاکره با طالبان حاضر خواهد شد و خواهد نشست بحثی است که زمان ثابت خواهد کرد.
ډیر مننه دانش صاحب محترم فوزیه جان استاسی په اجازه غواړم سوال فاطمی صاحب ته راځي کوم. فاطمی صاحب محترم تاسو واوریدل د دانش صاحب خبرې سلورو مسلو کې د بحثونو او خبرو لپاره د هیئت ورغلې ده په عمومي ډول استاسی تم توقع په دغه سی او حالت کې چې په پاکستان کې په پاوس کې بدلون راغلی دی یعنی مشر بدل شوی دی او اسم منیر د پاوس مشر دی اوس د باجوان روسه چې د باجوا په برخه کې دغه کارونو په برخه کې اجرات په برخه کې انتقادونه نو تاسو څه فکر کوئ چې په دغه حالاتو کې به د دې سفر نتیجه سوي په دې سلورو نقطو کې چې دانش سره ورته اشاره وکړه چې خبره ور باندې کیږي عمومي نتیجه ساسي غواړو عمومي ارزیابي بعد هغه نه به یو په یو تاسو سره او دانش سره ور باندې بحث وکړو چې اوریدونکو متلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد تاسو ته او ډاکټر صاحب دانش ته او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پریس ریلیز کې راغلی هغه دوه ټکي استعمال کړی دي.
هغه
ویلي دي چې د بھرپور مدد لپاره کومک لپاره او د نوي روابطو د فروغ لپاره دا سفر کې
درست
دا غو ډیپلوماټیک ژبه ده چې په ظاهري زبان ده کې د دین څه مطلب هم نشي اخیستل او د هر مسله راتللی شي. نو د خپل په پرسنلیست کې دغه دوه ټکي ویلي چې د کومک او د فروغ د روابطو لپاره دوه اړخیزو اړیکو لپاره څنګه ډاکټر صاحب ته اشاره وکړه یو د مهم ټکو نه د سپین بولدک او د دندې پاتان د مسله چې حالته په سپین بولدک کې موږ تاسو کې ډیر زخمیان او مړي پکې وشو او د دندې پاتان کې هم دا قضیه وشو. یو موضوع دا کې د بحثو کې او بل موضوع دا ده چې څنګه د اسلامي امارات بهرنی چارو وزیر شې دغه اړیکې د پاکستان سره ډېر نږدې دي. حالته خپل تجارت لري دغه شهرک لري پټرول سټېشن لري او ته ویل کېږي چې یو پاکستانی جنرال د په تجارت کې شریک هم ده.
نو
زه فکر کوم چې دغه په دې اواخرو کې چې دا کم ناست دي طالبانو او د امریکای ترمن چې وی دي بالخصوص د اگست میاشت نه تر اوسه پورې چې درې میاشتې مکمل کیږي څو مختلفې ناستې وشلې. په شلم د اگست ناسته وشله، په اتم د اکتوبر باندې ناسته وشله، او اوس دغه د نومبر په میاشت کې ملا برادر و عبدالحق وثیق او حافظ عبدالمجید په قطر کې وو، او په عین حال کې تیره هفته تیره اونۍ ملا یعقوب ماسکو کې وو، او په ماسکو کې د وزیر دفاع سره یې ولیدل او د رئیس استخبارات سیری د روسیې سره یې ولیدل. او په عین حال کې کوم شي ته چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د سمت شمال ترمنځ د طالبانو خو دی ونه ویل ډېر پاکستان قطر او د شمال، خو دلته خبر دا دی چې ملا یعقوب په ماسکو کې د احمد مسعود سره هم لیدنې کړي دي. تاسو معلومه ده چې دغه د طالبانو ناستې چې وزیر خارجه اوس ګوښه کړلی شوی دی، او دغه تیرو دریو میاشتو کې ما بار بار په خپل پروګرامونو کې دا وویل چې دا سړی شپاړس میاشتو کې خپل بهرنۍ خارجه پالیسۍ کې ناکام شوی دی. په لحاظ تاسو باید دا کار با تجربه یو شخص ته وسپارئ. او هغه کې ما د ملا برادر نوم اخیستی او ما د عباس ثانیګزي نوم اخیستی او د شهاب الدین دلاور، اوس داسې ښکاري چې طالبانو همدغه لاره نیولې. ملا برادر په د ناسته او عبدالحق وثیق ډېر مهم رول لوبوي د امریکایانو ناسته کې، او دا هغه شی دی چې د پاکستانیانو نه اوس فعلا دغه لوبه لږه لره ښکاري. دوی ته باید د سردرد شوی لکه څنګه چې روسانو ته باید د سردرد ګرځېدلی و، او د هغې دومره بغض و کینه د هغه کړه چې دوی ولې امریکایانو سره نږدې شول او ناستې یې وکړلې. د هغې په نتیجه کې د ماسکو په فارمټ کې دوی طالبان ونه غوښتل. اما دغه د ملا یعقوب تک دا کار یې وکړ چې دغه هغه کم یو قهر چې د روسانو هغه کینه او هغه سره مسایل شریک کړل، ګرچې د ملا یعقوب سفر نه طالبانو تر اوسه تایید کړی دی او نه په میډیا کې راغلی دی. په ملا یعقوب دغه سفر کړی و هلته پنځه لا یو هفته لکه چې تیره کړله. درې ورځې مخکې چې ملا برادر ته هغې ورځو پورې قطر کې وو د هلته لاړ، نو د ملا برادر د ملا یعقوب د عبدالحق وثیق او د حافظ عبدالمجید موجودیت په قطر کې او د انتونی بلینکن راتګ مخه قطر ته دا ویل کیږي چې دا یو اساس وخت کې د یو خاص ناستې دی ترمنځ شوی ده، او د دې سره مخفیانه لیدلې دي چې میډیا ته دا شی نه دی افشا شوی. زه فکر کوم چې دا هغه شی دی چې باید د سردرد پاکستان ته لکه څنګه چې ما تصویر چې روسانو هم د امریکایانو سره د نزدېکت نه یو سردرد غوندې ورته پیدا شوی و، دارنګې پاکستانیان هم د مسایلو نه لرې پاتې شوي. زه فکر کوم د دې راتک په ظاهره خو دې دا خبره کوي چې فروغ د روابطو دا دي.
تشکر و به شما برمیگردیم. اجازه بدین از دانش صاحب هم سوال بپرسیم. دانش صاحب، اگرچه در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده که در این سفر بیشتر در مورد همکاری ها در بخش تعلیم و تربیت، تجارت، سرمایه گذاری، اتصال منطقوی و روابط بین مردم افغانستان و پاکستان بس میشه، اما شما گفتین بیشتر این محورش بحث های روابط خارجی طالبان با دنیا خواهد بود که از طریق پاکستان میخواد این پیام به طالبان به دنیا برسانه. شما فکر میکنین با در صورتی که مردم افغانستان دل خوشی ندارن از پاکستان، هنوز هم طالبان میخواین از طریق پاکستان پیام هایشان به دنیا برسانن به گفته شما به خاطر ایجاد یک حکومت همه شمول؟
زبان دیپلماتیک طالبا فعلا قطر و پاکستان هستند. شما میفهمین که از طالبا تمام گفته های دیپلماتیک خود از دو منبع میتونه به دنیا انتقال بده که قطر و پاکستان هستند. در حقیقت پاکستان و اشتراکات سیاسی که با چین و اینا دارن در حقیقت میتونه یک محور باشد، و قطر هم در حقیقت سفارت غیر مستقیم ایالات متحده امریکا هستند. چیز عمده‌ای که در اینجا هستند ایست که پاکستان هم احساس کردند که سفرهای متعددی را که سران طالبان در مدت ماه اکتبر و نوامبر کردند، یک مقدار پاکستان به این نتیجه رسیدند که مهار رهبری یعنی محور رهبری پاکستان از داخل طالبان دارد از به دستهای دیگه تقسیم میشن، یعنی دست روسها و دست قطر بالاتر میشن. به این لحاظ اینا یک مقدار سراسیمه شدن و این سفر را، در حالی که سفر در یک حالت غیر رسمی و یک مسئول بخش سیاسی وزارت خارجه سفر میکنن در اونجا، در حقیقت رسمیت بخشیدن به حکومت طالب هستن، یعنی حکومت را به رسمیت میشناسن و رابطه دیپلماتیک رسمی را دارن، ولی این ریسک را پاکستان قبول میکنن به خاطر احیای مجدد رابطه تیره شده بین طالب ها و پاکستان هستن و پاکستانی ها مجبور هستن این کارا را انجام بدهد. یک چیزی را که فاطمی صاحب گفت که به هیچ عنوان طالبا نمیتونن هم کاملا از زیر اثر پاکستان رهایی پیدا بکنن، دلیلش ایست که یک وابستگی اقتصادی و سرمایه گذاری های بسیار کلانه سران طالبا در پاکستان هستند و اگر این کار بشوند و کسایی در اونجا سرمایه گذاری کردند که در سیاست گذاری و ساختن پالیسی طالبان نقش بسیار کلیدی را دارند که این کسا میتونن همیشه پیام طالبا را بین پاکستان و اینا تبادله بکنن. به این خاطر هستن که این رابطه هر چیز بیشتر عمیق‌تر شون و هر چی بیشتر تاثیراتش بیشتر شوه این سفر است. چیزی را که به زبان دیپلماتیک بیان میشن و یا چیزی را که وزارت خارجه پاکستان میگه یک چیزای کلی هستن که اینا مجبور هستن هیچ وقت نمیتونن اینا بگوین که ما رفتیم موضوع تی تی پی را بحث میکنیم یا ما رفتیم موضوع اسپین بولدک را بحث میکنیم یا ما رفتیم سفرهای امرای یعقوب را به مسکو بحث میکنیم. این مسائل را خوب به هیچ عنوان در بخش دیپلماسی نمیاین، اما محور بحث در مجموع امیست که پاکستان در ساخت حکومت همشمولی که در آینده میخواهد طالبا بسازند بازم میخواهد نقش کلیدی را بازی بکنند.
دانش صاحب محترم، تاسی ویلی چه دغه سفر د پاکستان د لوړ رتبه هیئت د سیمانا لري چې ګوندې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او دغه خطر منی او یای منلې ده، نو آیا فکر کوي چې د امریکا سره په روابطو کې کله چې دغه د طالبانو حکومت رغه پاکستان ویلې چې تر څو نور دنیا په رسمیت نه پیژندلې دا ځل مونږ داسې کار نه کوو یا هغه اشتباه بیا نه تکراروي چې مونږ به په اول خط کې د پاکستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنو، نو څنګه کېدای شي چې دا خطر دوی په ځان باندې ومن یو څنګه د رسمیت پیژندلو معنا درلودلی شي؟
ګوره اصلي موضوع دا ده چې د شهباز شریف او عمران خان توپیر په دې کې دی چې عمران خان مستقل د امریکا نه بغیر خپل سیاست د طالبانو سره مختوی او ځان مستقل احساسوي، و د شهباز شریف دوره چې ده فعلاً د امریکای په مشوره باندې دا کارونه ترسره کیږي، یعنی هر سفر چې انجام نسی یا صورت نسی امریکایان په جریان کې دي، یعنی امریکایانو سره مخکې د مخکې نه اجنډاوي شریکیږي، نو دا د پاکستان او د امریکا پر روابط کې منفی تاثیرات نشي کولای. یو موضوع دوم، بالکل پاکستان دا کار په هیڅ عنوان سره نشي کولای په دغه یو بحرانی اقتصادي وضعیت کې چې د امریکا د خواهش نه بغیر طالبان پر رسمیت باندې وپیژني. تاسو ته جواته ده که چیرته د امریکای پښتوانی نن هم د پاکستان سره نه وسی، پاکستان به په بدترین اقتصادي سیاسي وضعیت کې قرار ولري. نو دا اړینه ده پاکستان ته چې د امریکای سره خپل روابط باید نورمال وساتي او د طالبان او افغانستان په خاطر باندې هیڅ وخت پاکستانیانو خپل ملي منافع د قرباني کړي نه ده. همیشه خپل منافع د امریکا سره په دوستی کې لیدلې دي. تاسو ته جواته ده د طالبانو په مخکنی سقوط کې د طالبانو بیشترین رهبران پاکستانیانو او امریکایانو ته وسپارل چې ګوانتانامو ته انتقال کړي. په هغه وخت کې طالبانو په تپوس دي وکړي چې تاسو خو موږ سره ډیر خرابته درلوده، تاسو خو موږ دوستان وای، موږ ته مسافرت راکړي، موږ ته مو په رسمیت پیژندلی وای، او په زمن کې تاسو مسلمانان یا څنګه یو مسلمان کافر تسپاره پاکستانانو موږ ورته وویل چې موږ ته اسلام او دوستی ارزش دومره نه لري لکه
د
منافع او استراتیژیک
پاکستان او د امریکای اړیکو او روابطو ته په دغه سی یو وخت کې چې د افغانستان کې کم حالت روان دي او نړیوال او داخل کې اوسیمه کې گاونډي هیوادونه ټول دا ویره لري د افغانستان چې دوی ته مشکلات پیښ شي، تروریزم او تروریستي اعمال به دوی ملکونو ته سرایت وکي په دغه سی وخت کې بل پلو په پا پاکستان کې دغه تغییر د پاوز د مشر څه فکر کوي ساسي نتیجه ګیری څه ده چې واقعا د یو هم شموله حکومت د جوړیدو لپاره چې دانش سیبو ویلي په سلورو مسلو کې به یو بحث پام دی وي د سی ور نتیجه به تر راوځي چې دغه د افغانستان بحران د حل په لوري روان شي.
بلکل پاکستان موقف کوم دو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان په تاریخي لحاظ نه په هر مرحله کې چې مجموع څلور سلوک کالو کې ونی سو درې مرحلو کې د افغانستان په سر باندې امریکای سره معامله کړې ده او پیسې ده کړې دي اکیږي او هر څه چې امریکای غوښتي هغه کړې دي ولو چې د خپل په ضرر هم تمام شوی دي.
فاطمه صاحب محترم زمان د دې سوال غا اصلي پوینت ده ده چې دانش ته بوم ویل چې پاکستان غواړي چې دا ځلې د خبرو اترو کې بیرته د دوی لاس بروي ځکه چې په دی اواخرو کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ غونډه شي وي دي او ملاقاتونه شي وي دي د جریان یا تمایلات بل خواته وخت دي نو ځکه پاکستان او ذکر کوي د هم شمول حکومت په جوړیدو کې به بیا د دوی لاس بروي.
تاسو سوال زمادي جواب نه ډیر وکړ شو ما جواب درکوه خواهش کوم چې دا قطع کوي ما زکه دوه د تیبات خبرونه راځي
معذرت غواړم ادامه ورکولې شو
یو دې اته د تیم وخت ورکړ دانی چې بل دمه ماتم تلو د تی وخت راکړ مخکې ما خور زما خبره قطع کړه
معذرت غواړم
ببخشید نمې روال برنامه چونین است و با معذرت گاه مجبور میشیم که صحبت ها را قطع کنیم و چون نمیشه که تمام وقت به یک نفر اختصاص بدیم ببخشین با معذرت که روال برنامه همیست خب بنین شما هم 4 دقیقه اضافه تر صحبت کنین منتها سوالاتان
میبینم
بفرمایین خیر
مال جواب شروع کنم میبینم سوال
برنامه آه تلفن تانا چک کنین آن بفرمایین سوال شروع کنین
معذرت خوارو میره بنی اوکی خب
خبره داده چې پاکستان د امریکای او لاسپوسې دی د هغه په ہدایت باندې کار کوي او دومره لا وخت مت امریکا نه ورکی دی کوم وخت چې ورته ضرورت یې استفاده دی نه کوي څومره چې وخت کی ضرورت یې هغه مر ورته اجازه ورکي چې ته امریکا مستقیما د طالبان سره وګړي روابط ولري او کار کوي څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه فعلا قطر مهم رول لري چې ته پاکستان د دې ځات امریکای ته یا په اعتماد مملکت له نو بیا د حافظ د منافع خپل باید پاکستان نیولې په افغانستان کې ووم کته چې خپل سفارت حافظ منافع قطر وګڼه او ډیر مسایل فعلا د قطر په تر باندې کیږي او په تیرو شلو د دولت سودیانوس کلو کې چې طالبانو دې ګوره خبرې په پاکستان کې نه کولې دې په قطر کې کولې وزن دفتر د طالبانو په قطر کې دی په لهدا د موضوعات چې فعلا روان دي راځم دې ته تاسو اصلي سوال چې آی دې فراګیر حکومت لپاره د فراګیر حکومت لپاره خبري روان دي مګم آی په دې کې واقعا دې د هغه هم شمول حکومت کې امریکایانو په خبرې کولې اخو ته روان دي هغه یو ځای بیا طالبانو قاتل او تویل دي چې حتی څوک چې تر ریاست په رئیس پاتې شوی په تیرو شلو کلونو کې هغه په دې آینده نظام کې نه راځي څه پرېږده چې وزیر او په آزاد پارلماني مګر مې دې معنا دا نه ده چې په هم شمول کې به دې افغاني سیاسيون او افغاني کډرونه نه نیسي هغه باندې لګیا دي کار کوي دمدغه لپاره ماته سوی چې مل یعقوب چې ماسکو ته تللو هغه سره منده خبرې شوې دي او همدا خبرې د امریکایانو سره په قطر کې شریکې شوې دي زما نظر او د دانش نظر ګوره یو شی وو چې د فینن پاکستاني چې ورخطا دي پاند دي چې دې بازی مسائل نه لري پاتې او دین نه غوړي لري پاتې شي او راځم دې ته چې فرضاً مونږ دا وایو چې دا هیئت راغلی دی چې ټي پی دا هیئت د ټي پی د خبرو د صلاحیت نه لري ځکه د ټي پی مسله د پاکستان د اردو مسله ده او په افغانستان کې چې کوم ټي پی ګروپ دی هغه د آیتای خپل ګروپ دی هغه جنگي ګروپ نه دی هغه د سیاسي اهداف لپاره د افغانستان د اسلامي امارت باندې تهمت وایلو لپاره چې دې په اثر رسوخ لري د استفاده کوي اصلي کوم ګروپ چې د ټي پی په داخله د پاکستان کې دی او هغه د حکومت په مقابل کې جنگي هغه باندې دوی کوم اثر رسوخ نه لري او د دې په دغه کوم خبره کیږي هنا رباني کار د صلاحیت نه لري چې په دې مسایلو کې چې د پاکستان د استابلیشمنت خبرې دي په هغه کې مداخله وکړي او کله چرته دی خبر کې دی به د دې په حیات یوتن اتمن نظامی استخباراتي فعلاً کوم حیات چراغلې دی هغه کې صادق خان دی نماینده د وزارت مالیه دی نماینده د وزارت صنعت دی او خپل هناره باندې کرده او سره دی یو د نظامی کس پکې نشته دی کوم تاسو معمولا ګورو په مخکنی پروګرامونو کې چې دی راغلي دی ناسه کړی ده کله چې د چی ټی پی خبره شوه ده حقیقي بالکل د دې دی ایتای د استخباراتو کس موجودی ځکه دا موضوع د دې دی د پاکستان دی استاب د حکومت مثلا نه ده د چی ټی پی او په لشکر طیبه او د جنگوی او انصار الاسلام دا هغه ګروپونه چې خپل ایتای جوړ کړی خپل کنټرولې خپل استعمالي او اوس فعلاً په افغانستان کې چې دی په افغانستان تهمت وای دا د امریکای په اشاره سره په دی وای چې د اسلامي امارات باندې فشار راولي ترڅو هغه خبره چې امریکا غواړي هغه د دې تن کې دي کله چې دی دغه مسایل لپاره د استفاده کوي دي نو د پدې کې هم نظر نه ما چې نه رباني کار باید په موضوع د چی ټی پی باندې باسي کی مګر دا نور مسایل چې دي.
بله فاطمه صاحب ببخشید که خدا کنه وخت کافی داده باشیم براتون. امی وقت اخبار از خبرو را مشنویم و دوباره به شما برمیگردیم. با ما باشین.
مننه.
با عرض سلام، مشروح اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می دارم. لطاف نسرین محمود عزیزی. سازمان بین المللی مهاجرت یا IMO از ادامه کمک ها به مهاجرین برگشت کننده به افغانستان خبر داده و گفته است که از آغاز سال روان میلادی بیش از 220 هزار نفر از این کمک ها مستفید شدند. این سازمان ناوقت روز یکشنبه 27 ماه نوامبر در پیام در توییتر گفت که بیشتر این مهاجران افغان از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشتند. به گفته این سازمان بین المللی مهاجرت، تیم‌های این سازمان در مرز افغانستان با ایران و پاکستان حضور دارند و به بسیاری از مهاجران افغان که به کشور خود برمیگردند کمک فراهم می‌کند. این سازمان افزوده است که از ماه جنوری 2022 با شرکای خود به بیش از 220 هزار مهاجر افغان که به کشور بازگشته‌اند کمک کرده‌اند. سازمان بین المللی مهاجرت درباره این کمک‌ها معلومات بیشتری نداده است، اما پیش از این بعضی از مهاجران برگشت کننده به افغانستان گفته بودند که این کمک ها شامل پول نقد، مواد خوراکی، البسه و وسایل خانه بوده است. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که روند اخراج و برگشت مهاجران از ایران و پاکستان به افغانستان جریان دارد. این وزارت گفته است که در نزدیک به یک هفته گذشته بیش از 8500 نفر از ایران به افغانستان برگشتند که بیشترشان توسط نیروهای آن کشور اخراج شدند. با گفته این وزارت تنها به تاریخ پنجم ماه قوس 1746 نفر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات وارد خاک افغانستان شدند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل است. رسانه‌های پاکستانی از سفر حنا روانیکر وزیر دولت در امور خارجه آن کشور به روز سه‌شنبه به افغانستان خبر می‌دهند. منابع دیپلماتیک تایید کردند که هیئتی به شمول وزیر مالی پاکستان و محمد صادق نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان در این سفر به کابل خواهند رفت. با گزارش رسانه‌ها روابط دو جانبه و همکاری‌ها در بخش‌های مختلف در آجندای گفتگوها قرار خواهد داشت. انتظار می رود حنا روانیکر با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کند و این نخستین مقام زن از پاکستان است که با مقامات طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان می بیند. تا کنون مقامات طالبان در این مورد چیز نگفتند. طالبان از دولت چین خواستند که برای ساخت راه ارتباطی میان افغانستان و چین آنان را همکاری کند. جزئیات بیشتر را از فوز احسان می شنوید.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم میان افغانستان و چین می تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش دهد و همچنان مسیر مطمئن برای ترانزیت کالاهای دو کشور باشد. نوردین عزیزی روز دوشنبه 28 ماه نوامبر افزوده است که حکومت طالبان برای گشایش این دهلیز آمادگی دارد و از دولت چین خواسته است که آنان را در این راستا همکاری کرده و این روند را تسریع ببخشد. این در حالی است که مقام‌های وزارت فواید عامه حکومت پیشین افغانستان و تاریخ 21 ماه ثور 1400 خورشیدی گفته بودند که ساخت جاده ارتباطی این کشور با چین در بخش‌های ولایت بدخشان به شدت ادامه دارد. به گفته آنان این جاده جغلی که حدود 50 کیلومتر طول دارد از ساحه بسهای گنبد خرد پامیر بدخشان آغاز و تا انتهای ولسوالی واخان این ولایت امتداد دارد. مقامهای حکومت پیشین این مسیر را کوتاه‌ترین راه میان چین و افغانستان عنوان کرده و گفته بودند که در آینده از طریق این جاده داد و ستد تجارتی میان دو کشور بیشتر خواهد شد. گفته می شود که با سقوط نظام پیشین و مسلط شدن طالبان بر افغانستان کار این جاده متوقف شده و طالبان تا کنون نتوانستند که کار ساخت این دهلیز را دوباره آغاز کنند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شی جین پنگ به خاطر پالیسی صفر کووید 19 که به زودی وارد چهارمین سال می شود با موج از خشم بی سابقه مردم در حال روبرو گردیده که تقریبا یک ماه پیش اختیارات جدید به عنوان رهبر بالقوه چین را مادام العمر برای خود اختصاص داد. این در حال است که صدها معترض و پلیس در شانگهای بزرگترین شهر چین درگیر شدند. درگیری شب گذشته زمانی رخ داد که تظاهرات علیه محدودیت‌های شدید کووید 19 در چین برای سومین روز ادامه یافت. اعتراض‌ها در شانگهای در دهه گذشته از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور شی جین پنگ به سابقه خوانده شده است. بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که مردم در مناطق مختلف چین از سیاست رئیس جمهور در مورد کووید 19 ناخشنود هستند. تقریباً 3 سال پیش رئیس جمهور چین پالیسی هایی را به هدف به صفر رساندن ویروس کرونا امضا کرده بود. به اساس گزارش ها کرونا در چین روز به روز تلفات سنگینی را به مردم وارد می کند. سباستیان لوکورنیو وزیر دفاع فرانسه با راجنات سینگ وزیر دفاع هند در شهر دهلی جدید ملاقات کرد. در این ملاقات که امروز دوشنبه صورت گرفت، هر دو جانب روی تقویت روابط دفاعی و امنیتی میان دو کشور صحبت کردند. این سفر وزیر دفاع فرانسه به هند به حیث بخش از دیالوگ سالانه امور دفاعی فرانسه به هند صورت گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
آشنا رادیو درنو ریدن کو دستین خبری یار کو راست پروگرام درنو اوریدن کو سبا تا د پاکستان نه یو لور د هیئت افغانستان ته زی منګه د پاکستان او د طالبانو د سرپرست حکومت په روابطو باندې غږیږو چې د دې سفر په نتیجه کې به څه بدلونونه راشي په افغانستان کې سیمه کې او نړیوالو چارو او هڅو کې. زمانگه اول مانه دی سید برال احمد فاطمی سیب ده حقوقی و سیاسی چارو کارپو او دکتر هاشم دانش سیب. دانش سیب محترم تاسی تا لبروس بیر تا سوال راجی کهو مخ که سوال نمگره پاتشو زوابه نوغوارم چه فاطمی سیب تاسی نه داغ پختنه وکم او ساسی نظر وارم چه داده هم شمول حکومت پو جولیدو چه خبری کی گی تاسی بخ که ویلی چه طالبان ویلی دی چه په هیس صورت ده تیر حکومت اتا د ریاست او چوکیم هغه مامورینو ته نور کوي چې تیر حکومت کې وو. نو د دغه سي یو هم شمول حکومت په جوړېدو فکر کوي چې افغانستان کې به سوله او ثبات راشي.
درسته تاسو خبر چې د ثبات مسله دی خو ما دا ونه وی چې د ریاست بنور کې وی چې چا تر ریاست چوکۍ پورې کار کړی هغه ته په دې حکومت کې ځای نور کوي، یعنی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر،
یعنی لوړې چوکۍ نور کوي.
لوړې چوکۍ والاو په دې نظام کې دا غي ناراضي نو دی وی چې په مجموع کې دی وی چې فزن علمي کډرونه چې هغه افغانان چې فزن په دغه نظام کې یا په مخکيني کمونیستي نظام کې دغه نه کړی، دا دین علاوه نو ټول افغانان سره دی دا کې په دې لپاره د کوښونه روان دي چې دغه لیست چې دی لګیا دی په کار کوي چې به هرمشت افغانان سو په دې کې کې او په دې کې فکر کوم چې ټول ممالک سیلن مصروف دي. ایرانیان هم غواړي خپل لیست جوړ کړي، پاکستانیان هم، ماسکو هم لګیا دی، قطر هم لګیا دی. هغه لیستونه به جوړیږي، به طالبان سره به شریکیږي چې تر څو دغه همشمول حکومت لپاره چې د کوم کنفرانس مد نظر دی چې کېدای شي په اروپا کې یا په ترکیه کې چې د بند د دویم کنفرانس په شکل کې دی. دا کې اگر چې یو کنفرانس دغه دی نن دی که سبا ته دی د هرات د نشست په نامه باندې په منځنۍ اسیا کې دا هم نږدې هماغه ناسته ده چې د افغانستان د د فراګیر حکومت په متعلق خبره پکې کیږي. خو چون په دغه کانفرنس کې د طالبانو کوم استاد نه شته نو ماته بیا د ځین ناسي که د ایران ناسي که د ماسکو فارمټ ناسي یا د منځنۍ اسیا د هرات ناسي دا تر هغه نتیجه نه ورکړي چې تر څو د افغانستان استازیتوب پتهونه شي. دا استازیتوب که د دولت په یا حکومت په شکل کې طالبانو ته ورکول کیږي یا فرضاً هغه ته وګړو ته ورکول کیږي چې هغه به طرفه وګړي. که تاسو په فرضاً دسې یو ناست کې دوستم را وغواړي یا سمامت نور را وغواړي اسماعیل خان را وغواړي دا خلک طرف دي او دوی په خپله د تیر نظام د جنایتکارانو نه حسابیږي. په لحاظه د دوی او که احمد مسعود فرضاً دوی را غواړي یا د طالبانو دا ښه خبره ده په دې چې احمد مسعود حداقل د هغې نظام کې نه و په هغې کې درست د هغې ډله پکې وه خو په خپله پکې نه و. بل دا دې ویل کېږي د په هغه جنایت راس نه لري چې نورې لري نو د هغه عامه شمول باندې لګیا دي کار کوي. خو په دغه عامه شمول چې د نورو په ذهن کې دی چې دی که به د پخواني حکومت هغه
جنګ که داسې وشي سوله او ثبات راځي. زما سوال ده
په دواړو حالاتو کې که فرضاً دی په جنګ سالاران بهتر ولی ثبات نه راځي او که فرضاً دی دغه یو ډله راولي چې هغه دی خلکو ته قابل قبول نه وي. مګر یو شی پکې شته که چیرته دغه ډله راوستل شله او امریکا او اروپا او ګاونډیانو تایید کړه بیا ثبات راځي. اما که چیرته هغه ډله دوی دا کړو هغه غربیانو قبول نه کړله او دغه جنګ سالارانو ډلې چې ځان ته جبهې مقاومت وایي دوی رد کړله په هغه صورت کې بیا ثبات نه راځي.
تشکر بسیار
تشکر چې انګلیس او امریکا دا ویلي دي چې دوی د جبهې مقاومت د نظامي جبهې د
تشکر آقای فاطمی به شما برمیگردیم. اجازه بدین از آقای دانش سوال بپرسیم. آقای دانش صحبت های آقای فاطمی را هم شنیدین در رابطه با حکومت همه شمول و ای که لست های خود کشورهای خارجی هم مثل ایران و پاکستانی را پیشکش میکنن به خاطر ایجاد حکومت همه شمول. شما هم گفتین که طالبان میخوان به خاطر این موضوع پیامشان از طریق پاکستان برسانن. بیشتر در ایجاد یک حکومت همه شمول کی نقش داره در ایجاد؟ از بحثای شما معلوم میشه که هم پاکستان هم ایران هم کشورهای دیگری مثل امریکا و اروپا در بحث ها در ایجاد یک حکومت بر افغانستان اگر امکانش باشه نقش داره. پس افغان ها نقششان در چی است و کدام کشور نقش بیشتر در ایجاد یک چنین حکومتی خواهد داشت؟ پاکستان، امریکا، ایران، کدام کشور؟
مشکل اساسی اینمی سوالی است که شما مطرح کردین. به این معناست که آیا حکومت همه شمول را ما بر افغانستان می خواهیم یا بر جهان می خواهیم؟ اگر ما حکومت همه شمول بر افغانستان می خواهیم خب به این معنی است که حکومت بر اساس تخصص، بر اساس استعداد، توانایی و یک حکومت همه شمولی که تمام ملیت های افغانستان در عینه همی حکومت چهره خود ببینه. به چی معنی؟ یک بچه تاجیک بدخشان را تعیین کنیم به صفت وزیر که هیچ رابطه ای را به صلاح الدین نداشته باشد، یک ازبک را از فاریاب تعیین کنیم که هیچ رابطه ای را به دوستم نداشته باشد، یک ازاره ای را از دایکندی و بامیان تعیین کنیم که هیچ رابطه ای را به محقق و خلیلی نداشته باشد. اینه یک حکومت همه شمول افغانی است. اما حکومت همه شمولی که دنیا از ما میخواهد به این معناست که پس اونمو اجنت های استخباراتی که 43 سال بیشترین بودجه جهان سر از اینا مصرف شدن یا اونا باید پس سر قدرت بیایه و یا اگر اونا به کهولت سن رسیده اولادایشان سر قدرت بیایه. جهان از ما اون حکومت همه شموله رو میخواه. به این لحاظ است که بحث عمده ایست که پس چرا این بحث جهانی است و این حربه را طالبا به دست جهان داده و ضعف حکومت طالبانی است که اینمی حکومت تک قومی، حکومت تک فکری، حکومت تک اندیشه ای را در اونجا ساخته، یعنی ملا، طالب، مدرسه. این حکومتی که نه جوابدهی نیازهای اقتصادی افغانستان است، نه جوابدهی نیازهای سیاسی و دیپلماتیک و تجاری افغانستان، یک حکومت عاطل و باطلی که هیچ نوع درد مردم را نتانستن دوا بکنه. دلیلش ایست که حکومت درکت حکومتداری را ندارد. آیا یک ملا میتونه وزارت تجارت را، وزارت اقتصاد را، وزارت تحصیلات عالی را، وزارت تعلیم و تربیه را با بانکداری و اینا رو پیش ببرن. ما به این مفکر بسیار ایران ماندم که چطور یک قشر بتانه امی تمام امور حکومتداری رو بتانه اداره بکنه که در
دنیا و شما از دنیا نام بردین و شما از دنیا نام بردین. دنیا منظورتون کیست؟ پاکستان یا امریکا یا کی؟
تمام دنیا به تشمول امریکا، به شمول پاکستان، به شمول هند، به شمول ایران، به شمول روسیه، تلاششان ایست که امی وزارت ها بین ممالک تقسیم شود. مثل پسا بون که بود، از بون امی رقم شده بودن. وزارت مخابرات از جناب محقق بود که به مشوره ایران تعیین می شد. وزارت ترانسپورت از جناب مارشال صاحب دوستم بود که به مشوره کشورهایی که او را حمایت می کردن تعیین می شدن. پس این همچنین یک حکومت را دنیا دوباره می خواهد بر افغانستان بیاره که تحمیل همچنین یک حکومت بر افغانستان فاجعه بیش نیست و ما را پس به اونمو قهقرای 20 سال می بره که هر قدر ما پیشرفت بکنیم پیشرفت لاشتیک وری است.
و پیشنهاد شما چیست؟ به نظر شما یک حکومت همشمول چیست؟ پیشنهاد شما چیست؟ آقای دانش، به نظر شما یک حکومت همشمول چیگونه حکومت است؟
ما گفتم حکومت همشمولی که بر اساس استعداد، توانایی، مسلک، تخصص و یک آینه تمام نمایی که تمام ملیت های شامل در جغرافی افغانستان چهره خوده. یک ملیت ازاره باید یک وزیر ازاره ای را داشته باشه که برای مشکل خوده برش مطرح کنه. ملیت تاجیک تا زمانی که ما با یک وضعیتی که از این حالتهایی که در مدت 43 سال تکدارای قومی ما، بزنسمینا و تجارای قومی ما نفاق قومی را دامن زدن، ما ضرورت داریم که حکومت ما باید حکومت همه قومی باشد، یعنی تمام اقوام در او شریک باشد. در غیر این صورتی به مشکل روبرو میشه و مورد تایید تمام مردم افغانستان قرار نمیگیره.
دیر من نه دانش صاحب محترم استاد نظر نه استاد تحلیل و تفسیر نه چه وازمو بیان کړه او خپل نظر مو هم ویلی. فاطمه صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ ولی دنیا یا دغه ملکونه چې دانش صاحب یاد کړل یا څه چې دی افغانستان کې تیر شوی دی بیا هم هغه سی او تجربه دی غواړي یا په نظر کې لري چې تکراری کی د سی یو حکومت چې مثلا دانش صاحب وایي چې هغه د یو ملي حکومت بڼه ولري دا غي د جوړیدو لپاره حسن کیږي بیا هم هغه په خوانیو کسانو باندې چې په رپورټونو کې جنگ سالاران بلل شوی دی او اتهامونه موجود دي دغه په برخه کې چې سم حکومت نه دی چلولی، غب نه کړی دی، بیا هم هغه خلک غواړي چلولی په قدرت کې. د دنیا څه ګټې نغښتې دي دغه کسانو په وجود کې؟ فاطمه صاحب،
دای واضح خبره ده، ګوري چې د افغانستان د نظام شیرازه څلور سلوي کاله ده چې د لمینځ تللې ده. افغانستان کې ټول سلوي کاله کې چې افغانستان کې خپل نظام موږ هیڅکله نه درلوده. کچیرته و پندوسم کې راغی د کمونستان یو لکه مخه ما یو پروګرام اوریده، یو ورور ویل چې هغه د ماسکو د سفارت، د کابل سفارت نه کنټرولېده. کورپسی پس د اسلامي د مجاهدین حکومت راغی، هغه د اسلام آباد او د ایران د سفارتونو نه کنټرولېدل. کورپسی د طالبانو نظام راغی، همچنان هم دا قضیه وه. او کله چې د امریکایانو نظام راغی شل کاله، هغه د امریکا، د انګلستان او د فرانسې او د ناټو د مراکز نه کنټرولېده. په لهدا افغانانو په دې څلور څلوېښت کالو کې خپل نظام نه درلوده. شیرازه د نظام د منځه تللې ده، د همدې لپاره دا یو چانس امتحادانو ته په لاس ورغلی. دی یعنی څلور څلوېښت کاله دغه کار کړی دی. افغانستان باید خپل نظام ونه لري، خپل شیرازه باید ونه لري. د دغې لپاره دوی کوشش کوي که دوی په دې یریږي که چېرته افغانستان خپل نظام جوړ کړه، خپل خپې کلکې کړلې، نو دا ایران هم ځان ته خطر ګڼي، دا تاجکستان هم ځان ته خطر ګڼي، دا پاکستان هم. د همدې لپاره دوی کوشش کوي چې دغه کم تسلسل چې دی څلور څلوېښت کاله درلوده، یو ضعیف افغانستان، ناتوان افغانستان، متکي په ګاونډیانو او محتاج افغانستان چې د دوی د منافع په کې ساتل کېږي، هغه رنګ یې وساتي او هغه په داسې یو نظام کې کېږي چې هر یو خپل استازي ولري. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړله، دا یو واقعیت دی. زمونږ کابینې او زمونږ هر رهبر خپل وزارتونه درلودل، خپل ولایتونه درلودل، خپل سفیران درلودل، هلته بل څوک نه شو راتللی. فرض ګورې په دغه شلو کالو کې وزارت د مواد مخدر، وزارت داخله، وزارت خارجه، دا د انګلستان سهمیه وه. دلته غیر د انګلستان نه بل څوک نه شو راتللی، سره دې شورای امنیت چې د دې کسان پکې راتلل. همدارنګې موږ تاسو ګورو چې فرضاً د فرانسې وزارتونه معلومو، همدارنګې د پاکستان وزارتونه معلومو، همدارنګې د امریکې په حدود د 1200 غټ پوسټونه په افغانستان کې د امریکای حقو خپل کس مکمه د انګلستان څلور سو اټیا پوسټونه وو چې خپل کس به مقرره او د لندن کې به انټرویو کېدله. درته زه چې بار بار دا وایم زموږ د منطقي نظام څلور قصابانه په څلور غټ پوسټونه تللی دي، یو پیسې والی تللی دی، یو پیسې خاروال تللی دی، یو پیسې ډیپلومات تللی دی، یو پیسې مشاور ارشد تللی، څلور واړه شل کاله دوم قصابان. نو خبره دا ده چې افغانستان همیش دغه رقم ته د خپل سهمی غوښتل او دا سهمی کار د دې چې نظام په دې رنګ کې نه جوړیږي. طالبان چې اوس فعلاً یو بدتري لري نسبت د تیرو نظام، هغه هم دا دی او چې د ګاونډیانو ته خوشحاله نه دی او نړۍ ته خوشحاله نه ده، هغه په همدې ده چې افغانستان یو مرکزي حکومت خاوند شوی دی. سره دې دي چې دنه خلک خفه دي، موږ تاسو په انتقادات لرو، خو یو خبره پکې ده، والی برطرفیږي، مقرریږي. یو ورځ والی سبا قومندان امنیه، نن وزیری سبا رئیس عادیه. دا یو ډیر مثبت اداري مسله ده د افغانستان د اداري په چوکاټ کې. طالبان لري مرکزی واحد حکومت لري، قدرت او صلاحیت بالکل په یو لاس کې دی، او دا هغه ټکی دی چې غربیان امتیاګان وایي چې دا څلور څلوېښت کاله مونږ کار وکړ بیرته که افغانستان نظام اخوا ته ځي. دا دوی ځان ته
یو سوال فاطمی صاحب محترم دم دې خبرې په ارتباط او هغه دا چې نو طالبان چې تاسو وایي چې یو مرکزی حکومت راوستي دی، دا یو مثبت پوینت تاسو ګڼئ؟ آیا طالبان دومره سیاسي او نظامی زور هم لري چې په دې خبرې ټینګ ودرېږي او دنیا یې ورسره ومني؟ ساسې نه روسه بیا موږ د خبرونې هغه اخیری برخه ته رسیږو چې دواړه باید هغه خپل خبرې راټولې کړي. مهرباني.
زما په نظر طالبان کې چې څه دغه یو دونه او فشار اوس په طالبانو دی، یو پردان دغه منګه سره دی چې خه کارونه تاییدو مګم په منطقه په باندې کافي فشار راوړو. یو داخلي فشار دی د افغانستان د ملت چې هغه بعضی کې برحق دی، مشروع دی، هغه فشار هم په دی بل د ګاونډیانو د نړۍ فشار دی. مګر دې باوجود هم دی لګیا دی مقاومت کوي، و چې خبره د مقاومت او طالب مقاومت کولای شي، خو که چېرته فردن کوم د هغه د ملت مشروع غوښتنې جواب نه ورکړ او ملت بیا ودرې ده، بیا دې به هغه توان شیدونه لري، بیا شیر از به دلاسه لري.
مننه.
تشکر آقای فاطمی و دانش صاحب محترم. طوری که شما هم در صحبت هایتان گفتین که پاکستانی ها از وارد شدن تغییرات تازه در مسائل افغانستان نگران هستند و از این خاطر سفرهای مقامات از اینا مثل سفر حنا ربانی که با عنوان یک مقام دولتی به افغانستان سفر میکنن در حالی که طالبان به رسمیت نشناختن، این کلش مسائلی است که نشان میده پاکستان نگران است. و همچنان در تحلیل های شما است که و دیگر تحلیلگرای افغان که طالبان آزادی عمل ندارن، یعنی بدون مشوره پاکستان نمیتونن عمل کنن. به نظرتان با این شرایط آیا ایجاد یک حکومت عمل شمول در افغانستان طوری که شما تعریف کردین امکان داره؟ آیا پاکستان به طالبان اجازه میده که اینا به میز مذاکره بشینن و چونین یک حکومت همه شمول را که شما آرزویش کردین ایجاد کنن؟
چنین یک حکومتی که ما میخواهیم و یا مردم افغانستان میخواه، اگر طالبان هم چنین حکومتی را بخواهی که یعنی خواست مردم افغانستان است، جهان به همچون یک حکومت موافقه ندارد. به هیچ عنوان جهان همچون یک حکومتی را نمیخواهی که واقعا از بطن مردم افغانستان کادرایش برخواسته باشند و به خاطر آبادی و ساخت و به خاطر پیشرفت زیر ساختای افغانستان کار کنند. دنیا از افغانستان به حکومتی را میخواهد که وابستگی های استخباراتیشان به طور دوامدار در اونجا افت شود. یک بدبختی که ما افغانا داریم، موقعیت جیوپولیتیک ما بر ما بلای شده و داشتن معادن و ذخایر زیرزمینی ما را به این مصیبت ها کشانده که ما امروز از نه از دست امسایه و نه از دست ابرقدرت های خود میتونیم بر خود حکومت را بسازیم. شما در کجای کنج دنیا دیدین که سر تو حکومت ساخت حکومت ها و سر مسائلش دنیا بیای با هم بحث بکنه؟ مثلا ایران بر ما میگه حکومت همه شمول بسازین، در حالی که ایران حکومت همه شمول است. یا تاجیکستان میگه حکومت همه شمول بسازین، خود تاجیکستان حکومت همه شمول است. پس ما صدا میکنیم سر طالبا که شما توان حکومتداری را به صورت مستقل و یک گروهی که فعلا شما قدرت دارین ندارین. بنان لطفا حکومتتان به مردم افغانستان، متخصصین افغان و کادرهایی که از درون افغانستان هستند و به جنگ سالارای گذشته هیچ نوع تعلقاتی حزبی و سیاسی ندارن، شریک بسازین که تا شما هم راحت تر شوین از فشار جهانی، دروازهای دیپلماتیک دنیا به روی شما هم باز شود، حکومت شما را هم به رسمیت و مردم افغانستان هم از بحران اقتصادی و بشری و مصیبت هایی که در پیش رویشان هستن نجات پیدا کنند و به مردم
و حکومت طالبان. ببخشید سوال من زمان، سوال من ماند، آیا حکومت طالبانی آزادی عمل دارن که واگذار کنن حکومت به مردم افغانستان و مسلکی های افغانستان؟
به هیچ عنوان. شما میفهمین که همی فعلا 5 نفر در درون طالبان مدت 1.5 سال است که مکاتب دخترها را بند انداخته، در حالی که بسیاری از رهبری طالبان مخالف مسدود کردن مکاتب دخترها هستند، اما آزادی عمل ندارن. آزادی عمل به دست یک گروه نامحسوسی در درون طالبان وجود دارن که و نمورد نتابال هیچ کسی نتانسته تشخیص بکنن که آیا ای واقعا امیرالمومنین و همی چند نفر هستن و یا یک حلقه استخباراتی است که طالبان گروگان گرفتن.
دانش محترم دخترون، فقط یه دو دری دقیقی پاتی دیستاس اخیری نتیجه گیری بسیوی که تاسی وای چه دنیا پا افغانستان که دسی حکومت نغولی چه حاکمان در افغانستان واقعی بچیان وینو در افغانستان آینده سه دستاسی پا نظر؟
از ما پا نظر باندی افغانستان بیرت پا آغسی ملک علاق باندی دوی پریدی چی حکومت با پر مختلف و اقوام و باندی مختلف و سیاسی جناها و باندی بیرت پا تقسیمیگی او دا با قومی تکداران او گذشته مفسدین و بیت په حکومت کې شاملېږي. کداغه چې حالت راشي دا مصیبت دی. په دغه حالت باندې د طالب دغه وضعیت زر چنده هم شرف لري چې دنیا هغه خواست چې دنیا لري هغه د افغانستان لپاره سودمن نه دی. متاسفانه چې زموږ به وتی دا سیاسیون هم د دنیا همغږی دی او همیشه د دنیا دا خواست او دی غافل ده دی چې دنیا تر کم یو همه شمول حکومت غواړي، همیشه د دنیا دغه غږ بدرقه کوي.
فاطمه صاحب ستاسې نظرم غواړو خبرونه لږ وخت پاتې ده، مهرباني وکړئ تاسې څه وایئ؟ افغانستان آینده به سي؟ د افغانستان آینده څنګه وینئ؟
تکرار دی خبرو د الفاظ نه به تیریږم. د ډاکټر صاحب د اخیری خبرې کامل انځور تر منحیث یو افغان او د سیاسي تحلیلګر سره هم نظرم بالکل هم د زما موقف دی. دغه دنیا سکتی او کومه لوبه روانه ده، خو یو ټکی وایم چې دغه کومه مسوده د قانون اساسي چې نن ده د لاس پلاس کیږي او نه طالب تاییدی او نه ردی که چیرته دا واقعا د دې مسوده ای، ځکه چې دا مسوده کې مثبت ډیر ښه شیان شته دی. د په دشپېتمه ماده کې دغه د مسلکي حکومت او د پیاوړو خلکو ته ځای ورکول بالکل ځای په ځای شوي دي. په دې کې د ښوونځیو مسله په 50 ماده کې بالکل حل شوي دی. که دا مسوده د دوی وي او دوی واقعا دا قبوله کړي او همدغه رشته ده، بیا خو موږ تاسو دغه مشکل د ښوونځیو د میندې دي د مسلکي بودن لګي، ځکه که دا د دې قانوني اساسي دغه مسوده دی په نوم باندې هغه فلوټنګ بورډ غوندې روانه ده، هیڅوک یې خاوندې نشته، څوک نه وي. دغه نن مې بعض مشتان سره خبرې کوم، مالې یا یې رد کوي یا یې تایید کوي. زه زما 15 ورځ ده په دې قانون اساسي خبرې کوم، نه راته څوک راځي چې او فاطمی دا څه په څه شي خبرې کوي، دا زمونږ دی یا نه دی. مالې یا یې رد کوي یا یې تایید کوي، دا څه خبره ده؟ شیخ ده زما نقطې نظر نه که چېرته دغه واقع ندي مسودې او په دې باندې دوی عمل وکړي، په افغانستان کې ډېرې ستونزې حلېږي. ښوونځي مسله حلېږي، د همشمول حکومت مسله حلېږي، د مسلکي بودن مسله حلېږي. او ځکه چې قانون که دوی لیکلی دوی به پرې عمل کوي، او که دا بیا فرضاً دوی قانون هم لیکي او پرې عمل ونه کړي، نو د دې هغه چیره به نور هم دنیا ته افشا شي چې لیکي یو څه کوي بل څه، بیا به ملت یې په مقابل کې ودرېږي او نړۍ به هم ودرېږي، بیا به هم بېرته هماغه ګډوډۍ چې زه چې مخکې ډاکټر ته
تشکر. آقای فاطمی از شما، سید بلال احمد فاطمی و هاشم دانش از شما که وقتتون به ما دادین و در برنامه اشتراک کردین و تحلیل را کردین، و همچنان تشکر از شنونده های برنامه روک و راست و صدای امریکا که تابال با ما بودن و شنونده و بیننده برنامه های ما هستند. برنامه روک و راست همینجا به پایان میرسه و همکاران ما به استادیو آمدن تا برنامه این وضعیت را پیشکش کنند. از طرف من فوزی احسان و زیبا جان خادم روز شبتان خوش.
فما خمخدر نوریدون که منانه.